دا مشال ویډیو دی او دا محل په پیښور کې د غرمې 12 او په کابل کې 11 نیمه بجې شوې دي. په دې خبري سات کې موزه احمد الله هرکلی کوم. اوریدونکو په دې غړې کې په جنوبی وزیرستان کې د پښتون ژغورنې غورزنګ جلسې، د خیبر پښتونخوا په څلورو ضلعو کې د کورونا واکسینو کور په کور کمپاین، او په دغه صوبه کې د غیر قانوني کان کیندنې ترڅنګ د قبایلو پښتونخوا او افغانستان په اړه له رپورټونو سره سره شننې او تبصرې به هم واوري. خو لومړی د سیمې او نړۍ خبرونه له فرخنده اسد نه.
السلام علیکم. لومړی د خبرونو سرټکی. د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین د مکین جلسې ته ویلي باید طالبان د افغان ولس ترایو احترام وکړي او د تشدد لاره پرېږدي. د خیبر پښتونخوا په څلورو ضلعو کې نن کور په کور د کورونا وایرس واکسین ورکول پیلېږي، او په ټولنیزو رسنیو د کندهار د یو ټوکمار د وژنې پر ویډیو سخت غبرګون ښودل شوی دی. د خبرونو تفصیل. د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین د افغانستان په جګړه کې پر خپلو طالبانو او نورو با اختیار خواوغه کړي چې د افغان ولس رائے ته دی احترام ولري. د پښتون ژغورنې غورزنګ لخوا د جنوبی وزیرستان په مکین کې د جولای په 20مه د افغانستان په امنیتی حالاتو رابلل شوی جلسې ته په وینا کې د غورزنګ مشر منظور پښتین ویل چې جنگ د مسلې حل نه دی او باید ټول ستونزې په خبرو هواري شي. او زیات کړه
پی ٹی ایم دا افغانستان ولس رائے تا احترام لري. دا وس موجوده حکومت یا رتبین کا حکومت یا تیر حکومت چې د افغانستان عوام یې پات کی، د افغانستان عوام ته پات وی، د افغانستان د ولس پرای جوړوي، نیرو دغه حمایت کوي.
دغه جلسې ته د قومي اسمبلی غړي او د پی ټی ایم یو بل مشر محسن داوړو، د پاکستان پیپلز ګوند یو مشر فرحت الله بابر هم ویناګانې وکړو. د سیمې پر امنیتی حالاتو خبرې وکړې. د خیبر پښتونخوا د صحت محکمې ویلي چې لنن څخه د صوبې په څلورو ضلعو په خبر مردان بټابات او مانسیرا کې د کورونا واکسینو کور په کور کمپاین پیلوي. په صوبایي صحت محکمه کې د کورونا وبا د سر دفتر مشر ډاکټر اکرام الله د جولای پر 20مه له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي چې تر ټولو لومړی په دغو ضلعو کې څکه د کور په کور واکسین ورکول پیلوي، چې دا وخت پکې د کووډ 19 ناروغي د مثبتو پیښو شر زیاته شوې ده. بلخوا د سین صوبې حکومت په صوبه کې کاروباري مرکزونه د سهار د شپږو بجو نه تر مازیګر شپږو بجو پورې د پرانست ساتلو اعلان کړی. دغه فیصله د جولای پر 20مه په کراچۍ کې د وزیر اعلی سید مراد علی شاه په مشرۍ کې په یو غونډه کې شوې. صوبې حکومت وايي په دغه صوبه کې د کورونا کیسونه په زیاتی دودي، نو ځکه فیصله کړې چې د صوبې ټول کاروباري مرکزونه به د ګر شپګ بچی تړل کیږي، او په خلکو یې غږ کړی چې د غیر ضروری تګ راتګ نه دی هم ډډه وکړي. دا په داسې حال کې دا چې په پاکستان کې اوس بیا د کورونا وایرس پیښې زیاتې شوې دي. په دغه هیواد کې په تیرو څلیرشتو ساعتونو کې د کورونا وایرس 3119 کیسونه رپورټ شوې دي، او د سرکاري شمیرو له مخې په تیرو څلیرشتو ساعتونو کې دغه وایرس له وجې شپږ سلوېخت کسان مړه شوې دي. تاسو مشال رادیو ته غوږ کې. د خیبر پښتونخوا د قدرتي افتونو د نظم اداري پی ډی ایم ای د جولای پر 20مه په صوبه کې د تیزو بارانونو سیلابونو خبرداري ورکړې دي. دغه ادارې د جولای پر 26مه په خپل ویبپاڼه ورکړې چې د صوبې په زیاترو سیمو کې د طوفاني بارانونو امکان دی، او له دغه وروسته 13 ورځې د صوبې د زیاترو ضلعو انتظامیو ته د ممکنه تاوانونو د مخنیوي لپاره د بیدار اوسېدو وینا کړې ده. دغه ادارې د وینا تر مخه د صوبې په بټګرام، بونیر، شانګله، سواد، کوهستان او ځینو نورو ضلعو کې تیز بارانونه د سیلاب سبب جوړېدای شي. او بل خبر دا چې په ټولنیزو رسنیو په کندهار کې د یو ځایي ټوکمار نظر محمد چې د خاشه ځوان په نامه مشهور وو د وژنې پر ضد سخت غبرګون ښودل شوی دی. روانه اونۍ په ټولنیزو رسنیو فیسبوک او ټویټر داسې یو ویډیو خپره شوې چې پکې طالبان پر نظر محمد خاشه تشدد کوي، او داسې راپورونه دي چې وروسته هغه وژل شوی. د راپورونو له مخې ګمان کېږي چې دا کسان وسلوال طالبان دي، او د همدې ویډیو له اخیستل کېدو وروسته یې خاشه وژل کړي وجلې دي. د سریلانکا لپاره د افغانستان سفیر اشرف حیدری د جولای پر 20مه پر خپل ټویټر باندې لیکلي د طالبانو لخوا د خاشه ځوان وجنې افغان ولست تردولې دي، او دوی به هیڅ کله هم خپل دښمنان او ملاتړي ونه بخي. یو شمیر افغان خبريالانو، سیاستوالو او مدني فعالانو د خاشه ځوان وجنه غندلې او دغه ناروا ظلم بللې دي. وسټوالو طالبانو د خاشه ځوان وجنه تایید کړي. دا تر دې دمه د مشال خبرونه.
خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې فرخنده اسد درته وړاندې کړل. اوریدونکو د دې غړې تر پای کرا سره وي، نو د دغه راپورونو تفصیل به واوري. پښتون ژغورنې غورزنګ په مکین کې د افغانستان او د سیمې امنیتي حالات په اړه جلسه کړې چې ورته د یاد غورزنګ مشر منظور پښتین وویل
د پاکستان فوج کولم کولا دولتا د طالبونو حمایت کوي دا د افغانستان د ډنګاول ملګری دی دا د جنگین ملګری دی
ملګرو ملتونو په خپل یو راپور کې ویلي چې په افغانستان کې تحریک طالبان پاکستان د نورو وړو وړو ډلو سره اتحاد کړی چې له امله یې دغه وسلواله ډله نوره پیاوړې شوې ده. د خیبر پښتونخوا حکومت لننه د صوبې په څلورو ضلعو کې د کورونا واکسینو کور په کور کمپاین پیلوي. وجه یې څه ده؟
اصل کې سخاریو کې د کووډ پوزیټیویټی لږه زیاته ده. ځکه چې پیښور، مردان، مانسیرا او ابتاباد دي کې موږ هر یو سی باندې ټول ټیمونه ارینج کړی دي.
د خیبر پښتونخوا د ماينونو محکمې چارواکي وایي د صوبې له ډیرو سیمو څخه غیر قانوني کانکندنه ختمه کړي، خو ځینې سیاستوالان او د کانکندونکو د اتحادي غړي دا ایوازې د حکومت اداوي ګرځوي.
illegal mining بالکل نه ده ختم. زه به دا ویم چې زما صوبې ته اربونو روپو باندې دغه کې نقصان روان دي په رایلي په منرال ډپارټمنټ کې.
د دې ترڅنګ په روانه غړی کې بازنې نور ریپورتونه، شننې او تبصری هم واوري. لمشال ریډیو سره اوسئ. رازو د دې خبري غړې د لومړی ریپورت طرف ته. د پښتون ژغورنې غورزنګ د جولای پر 28مه د جنوبی وزیرستان په مکین کې د افغانستان او د سیمې پر امنیتي حالاتو یو جلسه وکړه. دغه جلسې ته د غورزنګ مشر منظور پښتین، د قامی اسمبلی غړي موسن داوړ او د پیپلز ګوند د فرت الله بابر په شمول ځن نورو مشرانو ویناګانې وکړې. جلسې ته په وینا کې منظور پښتین وویل باید طالبان او ټولې وسلوالې ډلې د افغان اولس د رایو احترام وکړي او د افغانستان د تلپاتې سولې لپاره خبرو ته حاضر شي. نوموړي همداشان د وزیرستان پر امنیتي حالاتو هم خبرې وکړي. په دغه جلسه کې د لادرکو کسانو، کورنیو او په سیمه کې د ماین چاودنو له وجې ګڼو متاثره کسانو هم ګډون وکړ. تفصیل د اشتیاق مسید په ریپورت کې.
تیر ورځ په 28 جولای په سعودي وزیرستان ماکین سیما کې پښتون ژغورنې غورزنګ د امن په نوم یو درانا جلسه کړې ده. په دغه جلسه کې د پښتون غورزنګ غړیو او په زرګونه خلکو شرکت وکړي او د جلسې په وخت د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور احمد پښتین خلکو ته په خپل خبرو کې وویل
افغانستان ڈنگاول پٹول دارو بار افغان پرسن بندے ہاں پوجا چاول دی پی ٹی ایم دا افغانستان احترام داری.
د افغانستان موجوده حالاتو په باراکشه منظور احمد پښتین د پاکستان عالمانو نه دا پښتنه هم وکړي.
مين علما ډېر قابل قدر دي، هغه کا جمعیت علما اسلام سي دي، کا جماعت اسلامي سي دي، انتهائي قابل قدر دي. امیر د پی ٹی ایم سره د اکثریت همدردی دو د امیر سره د څو خبرې نن کی څه نه وای وکی یو تا را دوه چې د دلکا د مولانا فضل الرحمن صاحب دا بیان دی چې په پاکستان شې می ټول علما په دمو ته پکې چې په جمهوریت سره په وټ سره دا دوله تا کوم چې ملګون علما مذهبي طبقه روشي په زور د امرتي مظاهر خبراتو چې ټول علما سره په متفقه دل خو د ګناه چارو بیان نه ویل چې ګناه چار نه خو صرف باندې دا کیسه کوي
منظور احمد دا هم وویل چې سویلی وزیرستان کې د ماسیدی سیمه خلکو کورونا ډنګ کړی شوی دی. په سیمه کې امن نشته دی او چې په پاکستان پوځ برید وشي بیا دوی په مقامی خلکو باندې تشدد کوي او په سویلی وزیرستان ماسیدی سیمه کې په ګڼ شمېر کې په ځکه کې خواندي ماینونه موجود دي. منظور احمد غوښتنه وکړه چې قبایلي ضلع د ماینونو نه صفا کړای شي او پاکستانی پوځ داله درکه کړی شوی کسان د عدالتونو مخې ته پیش کی. د پښتون غورځنګ ماکین جلساتا د لدارکا خلکو خپلوان او په ماینو چودنې کې مزور شوی ماشومان هم روغلی وی. مشال ریډیو چې په سویلی وزیرستان ماکین کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د امن پنوم جلسا او د 2009 نهم پوځي عملیات کښې د ماسیدې سیمو کښې ړنګ کړي شوي کورونو او د ماینو صفا کولو په باره کښې د سویلي وزیرستان مرستیال کمیشنر فرحان خان نه پوښتنه وکړه. هغوی وویل
امن دے دلتا چکم دے امن پریویل کئی ہوئی اس پورے تقریباً 42,000 نہ زیادہ چیکس منت ریسیو شوی دی اور آگے تقریباً پیمنٹ شوی دے خلقو تا 42,000 نہ زیادہ خلقو تا چکم دے دا سی ایل سی پی چیک ڈسٹریبیوشن شوی دے مکمہ سیکیورٹی ایجنسیز دے تو پخپل لیول لگیا دی لینڈ مائنز کلیئرنس کئی تقریباً زموں گئے دلتا مکین کی چکم یو یونٹ تے آگے ڈیر ٹک ٹاک ڈی مائننگ پروسیجرز کڑی ہوا نور یونٹس ہم پخپل پل زینوں کی روانی ہو چونکہ دا کار لگوں تاکی ٹیکنیکل دے ٹائم ولی
دے پشتون جگورن غرزنگ دیمن پا نمرو بلالی شوی جلسہ 13 ورز سہر لاز بجے نا ترموس پشین وی بجے پر جاری وا او دے جلسے پا وقت مقامی انتظامیہ دے موبائل نیٹورک و انٹرنیٹ بند کڑائی وا او دے سویلی وزیرستان پولیسو دوانیم سواس پوہن دے جلسے دے سیکیورٹی دے پارا پا ڈیوٹی موجود وی. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ماکین، سویلی وزیرستان.
اوریدونکو رپورٹ مو واوریدو. په دغه جلسه کې د پښتون ژغورنې غورزنګ مشرانو د افغانستان په شخړه کې د پاکستان د فوز او حکومت په رول هم نیوکه وکړي، خو د پاکستان فوز او حکومت وایي تل یې د افغانستان د سولې او امن لپاره ضروری ګامونه پورته کړي دي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او گوگل پلے سٹور تور سے
مشال ریڈیو لکھے
او ویڈیا ای ڈاؤن لوڈ کرے
مشال ریڈیو دا سیو لکھے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او
تاسو مشال ریڈیو اورئی. د ملګرو ملتونو په یو تازه رپورت کې ویل شوی چې په افغانستان کې تحریک طالبان پاکستان د نورو وړو وړو ډلو سره اتحاد کړی چې له امله یې دغه وسلواله ډله نوره پیاوړې شوې ده. د راپور له مخه په افغانستان کې بارني وسلواله ډلې د افغانستان حکومتي ځواکونو سره په جګړه کې د افغان طالبانو ملاتړ کوي. دا چې د ټي ټي پی سره د شهریار محسود ډلې، عثمان سیف الله ډلې، جماعت الاحرار، حزب الاحرار، لشکر جنگوي او لشکر اسلام ډلې یو ځای کېدل به په پاکستان څه اغیز پرې باسي، په دې اړه نور تفصیل مجید بابر وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا لپاره تیار کړل شوی په یو تازه راپور کې ویل شوی چې پاکستانی پولیس سره نږدې افغان لوري ته د کلادم تحریک طالبان پاکستان او یو شمیر نورو وسلوالو ډلو له 2,500 نه تر 6,000 پورې رودل شوی جنگیالي موجود دي. د راپور له مخه د 2019 میلادي کال د دسمبر نه تر 2020 میلادي کال د اګست تر میاشتې موده کې په افغانستان کې د ټي ټي پی او د نورو وسلوالو ډلو ترمنځ یو ځل بیا اتحاد شوی. په دغو رایوځای شوي ډلو کې شهریار محسود ډلا، جماعت الاحرار، حزب الاحرار، امجد فاروقی ڈلا او د عثمان سیف الله په نامه هغه ډلا شامل ده چې مخکې د لشکر جنگوي په نامه فعالیت کوو. د راپور لمخه القاعده وسلواله ډلې د دوی ترمنځ جوړجاړې او مفاهمت کړې ده. راپور کې راغلي چې د روان 2021 کال د جنوري په 28 د افغانستان د ننګرهار په نازیانو سیمه کې د لشکر اسلام وسلواله ډلې د مشر منګل باغ د وجنې نه پس پاکستانی طالبانو د هغه په مرګ د غمرازۍ څرګندونه وکړه او د لشکر اسلام د نوی مشر زلا خان افریدی نه طالبانو سره د یو ځای کېدو غوښتنه وکړه. د جولای په 28 د امریکایي ټلویزیون سی این این سره په یو مرکه کې د پاکستانی طالبانو مشر نورولی محسود په افغانستان کې د افغان طالبانو مبینه بریا د ټولو مسلمانانو بریا وبلله او زیاتوي چې افغان طالبانو سره د دوی تعلق د ورورولۍ، خواخوږی او په اسلامي اصول مبني ده. پښتنه دا ده چې د دغو ډلو د یو ځای کېدو او د تحریک طالبان پاکستان د پیاوړي کېدو به په پاکستان څه اغېز وي او آیا هغوی به په تشدد مبني خپلې پخوانۍ تګلاري جاري ساتي او که نه څه بدلون پکې راغلی. د دې پښتنې په ځواب کې څېړنکاره عائشه صدیقه وایي چې اوس وسلوالو ډلو د تشدد سره سره د سیاست او ستراتیژیک اهدافو ترلاسه کولو طریقې هم زده کړې دي، نو ځکه په پاکستان کې د ډیرو پرتشدد کاروایانو امکان
نشتا
یہ چاہیں گے کہ پاکستان کے اندر جو ہے ان کا اثر و رسوخ
دوی بوس غواړي چې په نظریاتي توګه په پاکستان کې خپل اثر او رسوخ زیات کړي او د دوی چې الته کې کوم هم د خیال خلق دي اغي لزان سره ملګری کړي ظاهره خبره ده ٹی ٹی پی تشدد او تراګریز فعالیتونه هم کوي خو اس په دوی الته تشدد کوي چرته چې ضرورت وګڼي مقصد دا چې دوی به اوس ستراتیژیکی تراګریز فعالیتونه کوي خو په خنړي بریدونو کې به ډیر زیاتوالی نه راځي البته د ستراتیژیک تشدد او بریدونو شمیره به زیاته شي
ظاهر ہے اس کی گنجائش زیادہ
بڑھ جائے۔ ملګرو ملتونو د تجزیاتی همکارۍ او بندیزونو د سارن ډلې په خپل اتوشتم خپور شوی دی راپور کې د چین پولیس سره نږدې افغان لوري ته د بیجینګ مخالف وسلوالو د شتون پخلی هم کړی د تیرو دوو لسیزونو عبدالحق د دغې ډلې مشر دی د ملګرو ملتونو په اند دا ډله غواړي چې د چین په سینکیانګ کې یو غور ریاست جوړ کړي نو ځکه له افغانستانه تر چین پورې د جنګیالیو ملاتړ کوي سیڑون کے عامر رانا پدے اند چپ افغانستان کی د بہرنو وسلوالو ڈلو افغان طالبانو سره ملاتړ په استراتیجیکو اهداف مبنی دے دته په خبره دا ټول ډلې یو بل سره د دغو اهدافو په نخښه کولو کې همکاري کوي دا چې آیا پاکستانی طالبان هم د دغو ډلو سره په دې تګلارې کې ملګری دي نو موړی وای
دوی په تګلارې کې تر ټولو خطرناک بدلون چې ګورو هغه اوس چین باندې متمرکز کېدل دي لکه څنګه چې په کوټه کې په سرینا هوټل د دوی لخوا بریدو دغه برید نه پس ښکاري داسې چې د دوی تګلارو کې بدلون راغلی کېدې شي ترګریزو بریدونو کې اضافه وشي خو زما په آن دومره پیاوړی نه دی چې پاکستان کې به دوی په څه لویه رغبه واکمن شي او بلدا چې د ټي ټي پي بنیادي فعالیت اهم په تشدد او ترګریزو تګلارو مبني دی
په افغانستان کې د پاکستانی وسلوالو ډلو او د تحریک طالبان پاکستان د الحاق او دغه اتحاد د ممکنه اثراتو په اړه مو د پاکستان د اطلاعاتو داخله خارجه او دفاع وفاقي وزیرانو او د امنیت په برخه کې د وزیر اعظم د صلاحکار ډاکټر مویز یوسف سره د حکومت د دریز معلومولو په اړه په بیا بیا رابطه وکړه خبر یالي نشو البته د جولای په نهمه د سنټ د خارجه چارو قائمه کمیټه ته په خپل وینا کې د بهرنو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلی ول چې د تحریک طالبان پاکستان پیاوړی کېدل د پاکستان په ګټه نه دي او په هیواد کې بعد طالبانایزیشن د مفکورې د خوریدو اجازه ورنکړي دغه غونډه ته ډاکټر مویز یوسف ویلی ول چې د طالبانو د ممکنه فعالیتونو د مخنیوي لپاره افغانستان سره په پوله یو شمیر امنیتی ګامونه پورته کړی دي
اوریدونکو د مجید بابر رپورٹ مو اوریدو چې د ملګرو ملتونو د هغه راپور په اړه چې په افغانستان کې تحریک طالبان پاکستان د نورو وړو وړو ډلو سره اتحاد کړي چې له عملی دغه وسلواله ډله نور پیاوړی شوې ده
د مشال رادیو خبرونه د سهار لنه د مازیګر تر شپګو پر دغه سپو اوریدای شي میډیم ویوز شپږ سو یویش شارٹ ویوز 2113 15315 او 15155 کلو ہرٹز او کا انٹرنیٹ تلاس رسے لرے نو پمشال ٹک کام کی ہم زمنگ پروگرامونا پجوندی او سب سے بنا موجود دی
د مشال ویډیو نه ساته خبرونه اوري زو د بل رپورت طرف ته د خیبر پختونخوا حکومت ویلي چې نن د صوبې په څلورو ضلعو پیښور مردان ابتاباد او مانسیره کې د کورونا واکسینو کور په کور کمپاین پیلوي په صحت محکمه کې د کورونا وبا د څار مرکز د مشر په خبره دوی هڅه کوي چې په لږ وخت کې زیات خلک واکسین او د کورونا وایرس څلورمه څپه کنټرول کړي خو د پیښور او مردان ځنی اوسیدونکو چې لای هم واکسین نه دی لګولی وای ک یو خو د واکسینو په مرکزونو کې د خلکو غنی غونی مسلې جوړې کړې دي نو بلې خو د واکسینو په اړه خبرو شو زنو افواګانو خلک د هغول اخیستو يرولې دي تفصیل د هارون بچا په ریپورت کې
د خیبر پختونخوا په صحت محکمه کې د کورونا وبا د څار دفتر مشر ډاکټر اکرام الله وایي دوی پلان لري چې د جولای له 28مې د صوبې په څلورو ضلعو کې خلکو ته د کورونا واکسینو لګولو لپاره کور په کور کمپاین پیل کړي نوموړي د جولای پر 28مې له مشال له سره په خبرو کې زیاته کړه چې د دې کمپاین لپاره په لومړي فرصت کې هغه ضلع په ګوته کړي دي چېرته چې د کووډ 19 ناروغۍ د مثبتو پیښو شرحه سیوا ده
اصل کې کې خاریو کې د کووډ پوزېټیویټي لږه زیاته ده، ځکه پېښور، بردان، مانسیرا او اپټ آباد ته دي کې به مونږ هر یو سی باندې دوه ټیمونه ارینج کړي دي. آی د پاره مونږ سره سپیشل یو اپلیکیشن هم ډیولپ کړی چې په موبایل کې به دا یو ډیټا چولی کیږي او هغه بیا وروسته زموږ سافټویر ته اپلوډ کیږي. او دا کوم مونږ دې د پاره چې زر تر زره د سلورم د ویو د پیک زر رسیدو نه مخکې مخکې مونگا ددی خاریو چکم خلکو تا ویکسین لگی دیشی داغی 40% مونگا ویکسینیٹ کو تو دید پارا مون دیو سو ڈسٹرکو کی دیو دو ہفتو یو ایڈیشنل کمپین کو انشاءاللہ دا کامیاب شن دا بیا مونگا ٹولی صوبے تے خورو جی.
ډاکټر اکرام الله زیاته کړه د صبح خلک په عین وخت کې کولای شي د کورونا وایرس واکسینو لپاره جوړو 99 مستقل مرکزونو او یا هم څلوېخت هغو مرکزونو ته چېرته چې پر یو وخت زیات کسان واکسینېدای شي ولاړ شي او ځانونه واکسین کړي. د نوموړي په خبره صحت محکمه څلوېخت موبایل ډلې هم لري چې بیلابیلو سیمو ته په ګاډو کې ورځي او خلک واکسینوي. خو د مردان یو اوسیدونکي اجمل شاه یوسفزي چې لا یې هم کورونا واکسین نه دی لګولې مشال لډوي ته وویل د حکومتي داو برعکس د ځایي خلکو لپاره په حکومتي مرکزونو کې د واکسینو ترلاسه کول ستونزمن دي. نوموړي البته د کور په کور کمپاین د پیل له امله خوښي ښکاره کړه او زیاته کړه چې نه یوازې واکسین به ولګوي بلکې واکسینټرانو سره به مرسته هم وکړي.
او زمونږ حکومت او محکمه صحت کيو طرف ته زور لګي چې خپل عوام چې دینو ویکسینېټ کی، نو بل طرف ته کوم وګورو ناغرنګ سہولیات نه دی ورکړي شوی. زه په خپل باندې تلم ما چې غره شپه ته په سخته ګرمه کې زه واپس راغلم. دا سوچ زمونږ محکمه صحت د مخکې په کارو چې کور په کور یو دی سنټر سیوا کړو یوازې دا نه چې ما ویکسین نه دکته زمو په شان کې په زرګونو خلک دي چې د مسلو د وجې نه د رښت وجې نه ویکسین نه کړی او چې زمو کور ته راشي بالکل زبه مرسته کوم زبور سره ګرځم ځکه د دې وبانه د بچ کلو سره مونږ سره یو ذریعہ دا وغه د ویکسین دی.
بلخو د پیښور یو اوسیدونکو چې په یو حکومتي پروژه کې کار کوي او نه غختل نوم یې خپور شي مشال لړی ته ویل د دې واکسینو پر حکومتي پروګرام یو شمیر تحفظات لري. نوموړي زیاته کړه که د کورونا واکسینو کور په کور ګرځیدونکو ډله د پښتنو ته کانې کوونکو ځواب ووایي نو تیار دي چې ځان واکسین کړي.
چرته استرازینیک اویلیبل دي، چرته ساينوفارم اویلیبل دي، چرته ساينوویکس اویلیبل دي، چرته فایزر اویلیبل دي. دا کده یو یار انسان زړه کې وی چې آیا زه د کوم ځای نه انجکشن لګوم یا آیا دا کیږي یا نه دي. چې کله اختر راځي یا رمضان راځي بس پاک روزو کې سیوا شي او بیا چې هغه څنګه ختم شي چې کرونا ختم شي پاکستان کې.
د صحت په محکمه کې د کرونا و بعد څار دفتر مشر ډاکټر اکرام الله بیا هیله مند دی چې د پولیو واکسینو په رنګ به د کرونا هغو په اړه هم د سیمې د خلکو غلط فهمي ورو په ورو ختم شي. نوموړی زیاتوي دوی هڅه کوي خلک پوه کړي چې له کووډ 19 ناروغۍ د بچ کېدو یوازینی لار د کرونا واکسینو لګول دي. خو د په خبره کې خلک بیا هم تعاون ونه کړي نو له حکومت سره نور لارې چارې شته چې غوی واکسینو اخیستو ته اړ کړي.
زه چې د پولیو واکسین یا نورو واکسینو ته د کووډ واکسین ته مو اوس اکسپټنس تاسو ګورئ چې لکه زمونږ پرون اورس کې مونږه 91,000 واکسینیشن کړی دی. نه دا ډېر فګر دی او چې کوم لګ ډېر انکار کوي نو هغه لپاره مونږه خپل پرنټ، الکترونیک میډیا، سوشل میډیا، جمعتونو نه اعلانونه کول، خپل ریلیجیس چې کومه کمیونټی ده هغه مونږ سره ده، پکې پولیټیکل لیډرشپ را سره ده، لاین ډیپارټمنټس دي، دا ټول تر دي. زه لا کوم هغه خلک ویکسین کوچ کوم ویلینګ دي نه پس به بیا لکه کورس میجرز ته ځو. بیا مونږ سره آپشنز دي، دی شناختی کارت جوړول دي، برت سرټیفیکیټ جوړول دي، سیمونه دي، ټلیفون مونږ ډیر ژوند ته ځان رسول شو لکه مونږ چې سره په آرام او په دغه باندې یو د فورس کم انوالومنت دي پکې.
ډاکټر اکرام الله وايي تر دې د ماده صبح شاوخوا شپږ ډیر لکه خلکو د کورونا وایرس واکسین لګولی. نوموړی زیاتوي د دوی کوښښ ته چې د صوبی هغه ټول شاوخوا 29 میلیونه وګړي چې د کورونا وایرس واکسین ورته باید ولګول شي تر راتلونکي دسمبر میاشت پورې واکسین کړي.
د نوې کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وای لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي، مخ، پوزې، خولې او سترګو ته لاسونه مور وړي، له خلکو څخه لږ تر لږه درې غزه فاصله ساتي، په لاس او غېږ روغبړ مکوي. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ لغړو دي ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مولو کورونا وایرسا ژغورلی شي.
تاسو مشال ریډیو اوري. د خیبر پختونخوا د ماينونو محکمې چارواکي وایي چې په صوبه کې د غیر قانوني کانکندنې خلاف کاروایا نکړي او د صوبې له ډیرو سیمو څخه غیر قانوني کانکندنه ختمه کړې ده. خو ځیني سیاستوالان او د کانکندونکو د اتحادي غړي بیا وایي دا د حکومت ایوازې ادعا وي دي او وس هم په یو شمېر سیمو کې غیر قانوني کانکندنه روانه ده. دوی وایي باید حکومت د صوبې اقتصادي حالاتو ته په کتو د مادونیاتو د خوندیتوب لپاره ګامونه پورته کړي او مقامي خلکو ته ترې ګټه ورکړي. په دې اړه نور تفصیل د انیسا اجمل په ریپورت کې.
د خیبر پختونخوا د ماينینو چیف انسپکټر فضل ربی وای د صوبې په ډیرو برخو کې غیر قانوني کانکندنه ختمه کړې ده. نوموړي د جولای په 20مه مشال ریډیو ته ویل چې دوی د غیر قانوني کانکندنې په لړ کې یو شمېر شکایتونه ترلاسه کړي وو او د هغې خلاف تر کارروایانو وروسته په صوبه کې د دې کار مخنیوی کړی دی. فضل ربی زیاته کړه که په یو چا د غیر قانوني کانکندنې جرم ثابت شو نو د گرفتاره کېدو وروسته به یې ضمانت نه کېږي او په ملیونونو روپۍ جرمانه کېدای شي. پاکستان دی نیوز ورځپاڼه د جولای په 20مه په یو رپورټ کې لیکلی چې د خیبر پختونخوا حکومت له صوبې څخه غیر قانوني کانکندنه ختم کړي او په تیرو دوو کلونو کې د غیر قانوني کانکندنې په اړه 1446 اف آی آر درج کړي دي. خو له مومندو څخه د عوامي نېشنل ګوند د صوبایي اسمبلی او د معدنیاتو او ماینونو د قائمه کمیټې غړي نثار احمد مومند وایي په صوبه کې او په ځانګړي توګه په مومندو کې اوس هم غیر قانوني کانکندنه کیږي او حکومت یې خلاف هیڅ کاروایي نه کوي. نوموړي دا تور هم پورې کړ چې په قانوني توګه شوي کانکندنې څخه هم معدنیات کچا کیږي
او دا چې کوم الیګل ماینینګ خبره کوي نو الیګل ماینینګ بالکل نه دی ختم. زه به دا ویم چې زما صوبې ته اربونو روپو باندې دغه کې نقصان روان دی په رایل په منرل ډپارټمنټ. زه خپله د منرل کمیټې ممبر یم. موږ څو میټینګونه راغوښتل او ځینې خبرو کې موږ ته خپل سیکرټ به جواب شي. په تیر میټینګ کې متدا وویل چې تاسو دې لپاره کمیټه جوړ کړئ چې موږ ویزټ وکړو. نو هغه ویزټ موږ د اوسه پورې صوبې سطح باندې د ویزټ دغه کې نه خو چیرې دی وخت باندې بدل ته ویزټ یو ده.
د قبایلي سلو خلک دا شکایت هم کوي چې د غي لغرونو د مادنیاتو استولو اجازه د نورو سیمو خلکو ته ورکړل شوی چې غي ته د منلو وړ نه ده. په سواد کې د کانکندونکو د اتحادی مشر عبدیار بیا وایي چې د مومندو ترڅنګ په دره ادمخیلو کې ځینې داسې سیمې شته چې پکې غیر قانوني کانکندنه روانه ده. هغه زیاته کړه هغه کانکندنه چې د حکومت په اجازه کېږي الته بیا د کانکندنې د قانوني اصولونو خیال نه ساتل کېږي.
د دمخیلو بازی خیل چې کوم لیز د 1214 کالونه چلیږي دا هم قانوني ایریا ده. په قانون باندې چالان ورکړی کېږي د ګورنمنت ته او دغه لیز اوس په فورم لا رجستر نه اوس.
په شمالي وزیرستان کې سیاستوال او د مادنیاتو کاروبار کوونکي قسمت خان وزیر وای چې په قبایلی ضلعو کې د پوځي عملیاتو وروسته غیر قانوني کانکندنه ناممکنه شوې ده.
حقیقت دا چې مخته خو داسې صورتحال و چې لیز چا پېژندنه دغه سې به خلک الیګل ماینینګ کول. اوس خو چې مرجر وشو بلکې د مرجر نه مخته چې پاټام وه په دې باندې د لیز کارونه شروع وي. ما خپل سپږ اوالي زونه دي ګرینایډ میګنیز کاپر کویلا نو اوس الیګل ماین نه کېږي او نه کېدی شي. 2015-16 نه د کوم اپریشن وشو نو لیز سیستم شروع شوی دی.
بلخوا د خیبر پختونخوا د ماینونو چیف انسپکټر فضل ربی هم دا منی چې په قبایلی ضلعو کې د پوسټ کنټرول له وجې غیر قانوني کانکندنه نشي کېدی. خو هغه دا هم وایي چې په لرو پرتو سیمو او قبایلی ضلعو کې د څارنې د نظام او د نورو تکنیکی ستونزو له وجې دا نشي ویلې چې په هغه سیمو کې غیر قانوني کانکندنه نشته.
ټرایبل سب ډیسټریکټ کوم دي کنه چې دا نیو لیمر ډیسټریکټ دی او الته د ګورنمنت ایکستند نه دی د ګورنمنت ریټ چې کوم دی نو دا چې به رپورټ کیږي خلک په هغه ایریا کې کوم څه فار پلنج ایریا یې چې الته به کوم دی یا ایکسیسیبিলিটি نه یا به الته د ګورنمنت چې کوم دی زموږ سټاف دی لا کوته به کوم دی دا پرابلم نو مې بي چې الته دا چې کیږي لکه دا ټوټي ریټ نه کوم نه چې څه غلط کارونه په هر وخت یار کیږي.
فضل لبی سیاست کړه په خیبر پختونخوا کې د پاستو کانو یا سوپ سٹون ماربلو کوئلی تامبي او بیا پلوی مقدار کې د مس کرومایټ گرینایټ ګیس تیل او دغه سي د نورو قدرتي وسایلو زیرمه موجود دي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري. په پیښور کې د ماسپخین 12:30 بجې شوې دي. فرخنده اسد په سټوډیو کې موجوده ده، د دې وخت مهم خبرونو لنډیز به درته وړاندې کړي.
د پښتون ژغورن غورزنګ مشر منظور پښتین د افغانستان په جګړه کې پر خپلو طالبانو نورو با اختیار خواوغ کړی چې د افغانستان د ولست رایو ته د احترام ولري. د پښتون ژغورن غورزنګ لخوا د جنوبي وزیرستان په مکین کې د جولای پر 28مه د افغانستان په امنیتي حالاتو رابلل شوې جلسې ته په وینا کې د غورزنګ مشر منظور پښتین ویل چې جنگ د مسلې حل نه دی او باید ټولستون سه په خبرو هوار کړل شي. د خیبر پختونخوا د قدرتي افاتونو د نظم اداري پی ډي ام اي د جولای پر 28مه په صوبه کې د تیزو بارانونو سیلابونو خبرداري ورکړي دي. دغه ادارې د جولای پر 28مه په خپل ویب پاڼه ورکړي چې د صوبې په زیاترو سیمو کې د طوفاني بارانونو امکان دی او له دغه وروسته یې 13 ورځې د صوبې د زیاترو ضلعو انتظامیو ته د ممکنه توانونو د مخنیوي لپاره د بیدار اوسېدو وینا کړې ده. د دغه ادارې د وینا تر مخه د صوبې په بټاګرام، بولیر، شانګله، سوات، کوهستان او ځینو نورو ضلعو کې تیز بارانونه سیلاب سبب جوړې دي شي. د خیبر پختونخوا د صحت محکمې ویلي چې لنن څخه د صوبې په سلورو ضلعو په خبر مردان بټاباد او ماسره کې د کورونا واکسینو کور په کور کمپاین کلیبي. د بلخوا د سیم صوبې حکومت په صوبه کې د کاروباري مرکزونه د سحر د شپږ بجو نه تر مازیګر شپږ بجو پورې د پرانیست ساتلو اعلان کړی. دغه فیصله د جولای پر 28مه په کراچۍ کې د وزیر اعلی سید مراد علي شاه په مشرۍ کې په وغونډه کې وشوه. صوبایي حکومت وايي په دغه صوبه کې د کورونا کیسونه په زیاتېدو دي، نو ځکه دغه فیصله کړې ده. او په ټولنیزو رسنیو په کندهار کې د یو ځایي ټوکمار نظر محمد چې د خاشه ځوان په نامه مشهور بو د وژنې پر ضد سخت خبرګون خودل شوی دی. روانه اونۍ په ټولنیزو رسنیو فیسبوک او ټویټر داسې یو ویډیو خپره شوی چې پکې طالبان پر نظر محمد خاشه تشدد کوي او داسې راپورونه دي چې وسته هغه وژل شوی دی. وسوال طالبانو ته خاشه ځوان وژنه تایید کړي.
لاند خبرونه مو د مشال ریډیو نو واوریدل چې فرخنده اسد درته وړاندې کړل. اوریدونکو زو د خپل پاتې ریپورتونو طرف ته، په کونړ کې په جګړو کې د قربانی شو کسانو کورنۍ سولې غواړي. دوی له حکومت او وسلوالو طالبانو د جګړې پر ځای د سولې خبرو ته دوام ورکول، اوربن او تلپاتې سولې راوستل غواړي. د دوی په خبره چې له جګړو، جنازو او ویرونو تنگ شوي او د هغې ورځې په هیله دي چې طالب او عسکر سره غاړې غړې وګرځي او د اوروري ژوند تیر کړي. د دې موضوع تفصیل په دې ریپورت کې.
بچو ته خپلې چې اخلمې څه دغه وکم چې
دا درش کلنه حلیمه ده له چا چې 15 کال وړاندې جګړې د ژوند ملګری اخسته اوس درې یتیمان ورپاتې دي. ځان په یو شلیدلې شنه چادرې کې رانغاړلې او د خټین کور دیوال ته جړغونی ولاړه ده. هغه راته ویل د ژوند د ملګری ل مرګ وروسته لډي رستون سره مخ ده.
کونډې مې یتیمان بچی لرم او درې ماشومان مې دي. ما د څو کال مې وشو چې دا کونډه شې مې مشکل مې ده چې ما بچو ته
مسلمان بس چې بس موږ ټول زموږ ټول نور کونډې نور نه جوړای دي. معنی دا چې نور نه ډېرې په وطن باندې بس ډېرې معنی ډېرې کونډې شي.
دا یوازې حلیمه او ګلبیبی نه ده چې جګړې ترې د ژوند ملګری اخستی او یتیمان ورته پاتې دي، بلکې د دوی په څیر زرګونه خويندشته چې په ځوانه ځواني کې کندې شوی او بچي د پلرونو له سیوري به برخې شوی دي. د همدې وجل شو ځوانانو میندې د بچو په جدایي کې په جړا ستړي شوی او د ناروغي په بستر پرتی دي. له دوی څخه یو هم 50 کلن عاطفه ده. هغه راته ویل تیر کال زلمی زوی اسدآباد ته مخامخ په امنیتي پوسټه کې وژل شوی او له هماغه ورځې ناروغه شوی ده.
چې په دې خړه غونډه کې مې شهید زوی ورکو، یو ګل غټي زوی مې ورکو، بلغه زمنګ د आवाज نه څوک نه دي خبر. خزیرا ته پاتې شول کمن بکور کی چاته دس به شرم دی دا کار مکه وای زه خیر دی خدای به در رسای ماب کی دس ورجو ته هم دی خبره مندی نور د سونه راشی نور د ارامی راشی به دی وطن کی نا جنگ دی ختم شي.
دوی له افغان حکومت او وسلوالو طالبانو غواړي چې جګړې ته د پای ټکی کیږي، خپل ټول ستونزې دی د خبرو اترو لاري هواري کړي او د پردیو په اشارو دی یو بل نوښنی او ندی وطن ورانوي. په کونړ کې یو شمیر کونډې او بوري میندې په داسې حال کې له افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د جنگ بندولو غوښتنه کوي چې په دې وروستیو کې طالبانو خپل بریدونه زیات کړي. د کونړ د ناړې او غزیاباد او د نورستان د دواب او منډول ولسوالیو تر څنګ په ټول هیواد کې د نږدې 200 ولسوالیو د نیولو داوا کړې ده. حکومت د 150 ولسوالیو د بیرته نیولو ادعا کړې ده او په قطر کې د دواړو لوریو مرکچی پلاو خبرې لا تر اوسه هم کومې مثبتې پایلې ته نه دي رسیدلې.
له 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio.
مشال ریډیو او ری زو سنتا د سند پولیسو هغه یو کس نیولې چې څو ورځې وړاندې د سند د ترپارکر ضلع په میټي سیمه کې یو هندو الک وهلې او په هغه د هندو مذهب سپکاوی کړي او په زور یې پرې د هندوانو مذهبي شخصیتونو ته کنځل کړي او بیا یې د هغې ویډیو په رسنیو هم خپره کړي. د سند حکومت ویان مرتضی وهاب د جولای پر 28مه په کراچۍ کې ایوي خبری غونډې ته وویل چې سند حکومت د پیخي معلومیدو سره سم سخت ګامونه اخستي او په پیخه کې ککړ د عبدالسلام په نوم یو کس نیولې او په ضد یې د مذهب د سپکاوي او نورو دفاتو د لاندې مقدمه درج کړي. تفصیل له کراچۍ نه نیازلی راکوي.
د سند پولیسو هغه یو کس نیولې چې په تور دی چې څو ورځې وړاندې د سند په ترپارکر ضلع کې په میټي سیمه کې یو هندو هلکی وهلې وو او په هغه د هندوانو د مذهب سپکاوی کړي او په زور یې د هندوانو مذهبي شخصیتونو ته کنځل کړي او بیا یې د هغې ویډیو هم په رسنیو خپره کړي. د سند حکومت ویان مرتضی وهاب د جولای په 28مه په کراچۍ کې یو خبری کانفرنس ته ویلي چې سند حکومت د پیخي معلومیدو سره سم سخت ګامونه اخیستي او په پیخه کې ککړ عبدالسلام نومي یو کس نیولې او په ضدی د مذهب د سپکاوی او نورو دفاتو لاندې مقدمه درج کړي.
میں سمجھتا ہوں یہ انسیڈنٹ قابل مذمت ہے، شرمناک ہے.
دی وای چې زما په انداز دا پیخه د غندلو او شرم وړ ده. حکومت د پیخي معلوماتو سره سم سخت ګامونه اخیستي او پیخه کې ککړ کسي نیولې دي. په ضد د مذهب د سپکاوی او نورو دفاتو لاندې مقدمه درج کړي. موږ بچر ته هم په سن کې د هندوانو یا نورو مذهبونو منلو خلکو ته دا ډول سلوک برداشت نه کوو. په پیخه کې تورن کس د سن په بدین ضلع کې نیولې شوې ده.
بدین خوشکی سے گرفتار کر لیا گیا ہے.
او بیا د سند ترپارکر د پولیسو ایس ایس پی حسن سردار نیازی د جولای په 28مه مشال ریډیو ته ویلي چې په پیخه کې ککړ عبدالسلام نومي یو کس نیولې چې سور جوړاندی عبدالسلام نومي یو کس د میټي اوسیدونکو مکیش ونیولو او د وهلو رستوي په حق د مسلمانانو په حق کې ناری وهلي او بیا یې په هغه هلک د هندوانو د مذهب هم سپکاوی کړي او په زور یې د هندوانو د مذهبي هستیانو ته کنځل هم کړي او ویډیو یې هم جوړه کړي او بیا تورن کس هغې رستو دا ویډیو په خپل ټولنیزو رسنیو خپره کړي. پولیس وایي چې د پیخي پاړه پلټنې روانې دي او پولیسو د تورن کس په وړاندې د مذهب د سپکاوي مقدمه درج کړي او بله مقدمه به د هلک د مور او پلار لخوا هم درج شي. پولیسو د نیولې شوي ککړ عبدالسلام په اړه ویلي چې هغه د پنجاب رحیم یار خان ضلع اوسیدونکی دی او هغه د خپلې کورنۍ سره د جنگ رستو ترپار کرتا راغلی وو او د لومبي پلټنې څخه معلومیږي چې د تورن تعلق د مذهبي ډلې تحریکی لبیک سره دی. دا مذهبی ډلا څو ورځې وړاندې مرکزی حکومت لا قانونه بللی او څه بندیزونه پی هم لګولی. بلخوا د بشری حقوقو فعالان دغه پیخه پسند کې د هندوانو او نورو مذهبونو منلو په ضد غټه پیخه بولی. په ترپارکر کې د بشری حقوقو لپاره کارکونکي کپل دیو د جولای په 28مه مشال ریډیو ته ویلي چې دا ډومبه پیخنه ده. دا ډول پیخه د سن په هغه سیمو کې پر لپسې روان دي چرته چې هندوان جون کوي.
کیش نام لړکې کا مگن اسکے والد صاحب کا نام ہے مٹی کے رہنے والا ہے.
دی وای چې چی مکیش نومی هغه حلق او د پلار نومی مگن دی د ترپارکر میټی اوسیدونکو دی دا پیښه سورځي وړاندې شوی دا ډول پیښه د سن په هغه سیمو کې مخ په زیاتې دوه روان دي چرته چې هندوان د کلونو راسی ژوند کوي خو د ډیرو پیښو په اړه بیا معلومات مخې ته نه راځي حکومت په دې پیښه سخت ګامونه اخیستي او تورن کسي نیولې خو موږ غواړو چې دا ټول پیښو د مخنیوي لپاره سخت ګامونه پورته شي یوازې په ترپارکر کې 50% هندوان او 50% مسلمانان آباد دي
پر هندو مسلمان کی جو پاپولیشن ہے وہ 50% 50% یعنی برابر ہے
د کال 2018 د سرچ میرنے لمخی په پاکستان کې 15 لکا او 15 زره څخه ډیر هندوان اوسیږي چې له دې څخه 30 لکا ډیر په سن کې ژوند کوي او د دوی ډیره برخه په ترپارکر عمر کوٹ میرپور خاص سانگڑ جیکب آباد سکر او نورو ضلعوں کی میشتی د بشری حقوقو د پاکستان د کال 2016 د راپور لمخی پاکستان د نورو مذهبونو په ضد په پیخه پر لپسی روانی دي او د مذهب پس پړلو کې تراو تریخواله لاپسی زیات شوی او بیا څه حکومتي استازي هم د نورو مذهبونو په ضد ګامونو ته ملاتړ یا دوام ورکوي پسند کې په زور د هندوانو جنکو اسلام تاړول او د هغوی سره ودونه کول او په زور د خپل مذهب نه اړول هم کیږي نیازلی مشال ریڈیو کراچی
تبصرے شننے خبرونه رپورٹونه
اکسونا ویڈیو گانے او د مشال اونی سے خبرونه
سمون په ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوریدلے اولیدلے شی
تاسو مشال ریڈیو اوری د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی سلاکارانو او صوبائی وزیرانو د صوبائی کابینې نه د دوو غړو قلندر خان لودی او هشام انعام الله د لری کولو د حکومتي ګام دفاع کړی دا او دوی په دغه لړ کې په حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف کې دننه د اختلافاتو راپورونه بې بنیاد بللی دي خو په پیښور کې په سیاسي چارو نظر لرونکي بیا وایي د حکمران ګوند د ځنو مشرانو سره د اختلافاتو په وجه د کابینې نه قلندر لودی او هشام انعام الله وستل شوی دي تیر کال هم درې صوبائی وزیران شهرام خان ترکی محمد عاطف خان او شکیل احمد د وزیر اعلی محمود خان سره د اختلافاتو په سر د صوبائی کابینه نه لری کړل شوی وو خو روان کال د غدرې وانه په صوبائی کابینه کې واپس شامل کړل شوی دی نور تفصیل لپاره خبره د غلام غوث پر رپورت کې
په دغه اړه د کابینې درې وغړو له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې وویل چې دا د وزیر اعلی محمود خان اختیار دی چې څوک د کابینې نه لری کوي او څوک د ځان سره په کابینه کې ساتي د سنتونو لپاره د اعلی وزیر سلاکار عبدالکریم خان مشال ریډیو ته وویل چې د کابینې نه د وزیر اعلی د سلاکار قلندر خان لودی او د صوبایي وزیر هشام انعام الله د لری کولو په اړه په حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف کې دننه د بیلابیلو ډلو ترمنځ د اختلافاتو خبرونه بې بنیاد دي او په کابینه کې دننه د وزیرانو او مشیرانو د کارکردګۍ په بنیاد وخت په وخت داسې بدلونونه راځي
دا اختیار ورکړی دی چې د کوم ډپارټمنټ پراګرس دی یا کوم خلک خوشحاله دي یا د هغه چې کارکردګي د هغه د معیار مطابق نه دا قانون هغه له اختیار ورکړی دی دا خو پرفارمنس بیس نه شنه چې پرفارمنس دې نه وي نو
صوبائی حکومت د جولای په شپږشتمه نیټه د قلندر خان لودی او هشام انعام الله د کابینې نه د لری کولو نوټیفیکیشن جاری کړی وو خو په دغه نوټیفیکیشن کې نو ویل شوی چې په څه وجه دغه دواړه د صوبائی کابینې نه لری کړی شوی دی خو په پیښور کې خبریال او سیړونکي شمیم شاهد وایي په تحریک انصاف کې دننه د ځینو ډلو ترمنځ د اختلافاتو په وجه د کابینې نه تر دې وړاندې هم ځینې وزیران وستل شوي وو او د کابینې دا دواړه غړي هم د تحریک انصاف د ځینو مشرانو سره د اختلافاتو په وجه وستل شوي دي
د هشام انعام الله خان نوم مشران خپو او دغه شند کلندر لودی نوم پاغې کې شامل وو دواړو باندې داسې د کرپشن سے الزام نشته صرف د یو چې کوم دنه د سیاسي دباو یا د سیاسي انتقام د لاندې لري کړو ځکه چې هشام انعام الله خان په گورنر او په علي امین ګنڈاپور باندې ډیر ځټ ټکونه کړو سوره زوړان دي د اوس وخت کې چې سکیږي خو زمان دادا دا چې د اختلافات شته که د پاکستان تحریک انصاف په سکونو کې او دا نور زیاتیږي د بظاهر خبره دغه ته نقصان رسي
قلندر خان لودی د ریوینیو لپاره د اعلی وزیر سلاکار وو او هشام انعام الله خان د سوشل ویلفیر افیر صوبائی وزیر وو. یاد دیوی چی تیر کال هم درې صوبائی وزیران شارام خان ترکی، محمد عاطف خان او شکیل احمد د وزیر اعلی محمود خان سره د اختلافاتو په سر د صوبائی کابینینا لری کړی شوی وو، خو روان کال بیا دغه درې واړه په صوبائی کابینه کې واپس شامل کړی شوی دی. ولام غوس، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
تاسو مشال ریډیو او زو خیبر ضلع ته. د خیبر ضلع د لنډی کوتل تحصیل وګړي د بجلی د نشټوالي شکایت کوي او وای ټیوبویلونه یې نه چلیږي او د اوبو د ستونزې سره مخ دي. دوی همداراز وای چې اکثره وخت په احتجاج مجبور شي او بیا یې ځوانان د خیبر درې لاره وتړي. بلخوا قبایلی ضلعو ته د بجلی ورکولو کمپنۍ ټیسکو چارواکو ویلي چې په دې مسله یې د خیبر ضلع د پارلمان له غړو سره لیدلی او هڅه کوي چې د ورځې له اتو نه تر لسو ساعتو پورې بجلی بحاله وساتي. په دې حقله نور تفصیل فرهاد شینواری راکوي.
د لنډی کوتل تحصیل اوسیدونکي وایي چې هلته د تیرې اوږدې مودې راهیسې د بجلی لوډ شیډنګ دوام لري او د بجلی د نشتوالي له امله ټیوبویلونه بند شوي او د اوبو قلت ترې پیدا شوی او کم وولټیج له امله په کورونو کې برقي آلات ناکاره شوي. دوی وایي ځوانان اکثره وخت د بجلی د لوډ شیډنګ پر ضد احتجاجن د خیبر د ری لار وتړي او بیا په دې لار د پاکستان او افغانستان ترمنځ تګ راتګ کوونکي مسافر او مال وړونکي ګاډو ډرایوران رایسار شي او ډیر مشکل سره مخ کیږي. د لنډی کوتل یو زیتن محمد شیر پردی مشال ریډیو ته وایي چې د خیبر د ری لارې بندېدونه د مشکل جوړېدو احساس ورسره شته، خو په کار دا د دوی ماشومانو او مرمنو احساس هم حکومت سره پیدا شي او بجلی د ورته بحال کړي.
او دو دمره به مونږ په وړو وړو ماشومانو خويندو مایندو باندې نه زیریږي. پی پی په داس را ګرمې کې ګرځي او بو تکلیف ته کم سه کم پرې امړه نور شمسه بیٹری په کی کور بیغ نه کو. مونږ ته غټه مسله چې بو مسله او
د لنډ کوتل ځنې نور کسانو هم د بجلی د نشټوالي نه شکایت وکړو. دوی ویل
امو عدنان نامادو سلطان خیل کوم سره تعلق لرم، د کم وولټیج د لاسه چرای د الکتریک غي سره لاړ شه فرچونه دینموګانې فریزر هر څور سره پاتې چې کم وولټیج را درې مې دغه لاسه ډېر ماشينګری مونږ وسوې.
مو نه ما بختري شه بجلی واجی یو خدای چې ګرمي او ډېر زوات مسله خر کوته. بلې مونږ چې څومره د واټر سپلای سیم دی ټیوژن دی دا ټول په بجلی باندې چلیږي. نو بجلی نشته په کورو کې بم نشته زنانه چې کوم دی هغه بیا ګنټه او دوه ګنټه مزل یو کې پسې او په سرو باندې بار ډېر زیات تکلیف ته
چکان منامو دا پیلډر 600 لور پورته کوي 600 لور دا پیلډر پورته کوي 2200 ته جوړ کړي 300 ته جوړ کړي 300 نه پورته نه چلیږي. څلور شي مو کار اوسه څه خوګو بنوي دا را مشکل دی. نو بس په خپل سوچ وکړي دا نه غټ مشکل شته.
کبایلی سي لوته د بجلی ور کولو کمپنۍ ټیسکو مشر محمد اکرم مرزا له دفتر په خبر شوی خبر پاڼه کې ویلې شوې چې دوی د خیبر ضلع پارلماني غړو سر لیدلې او دوی ته باور ورکړي چې لنډ کوتل خلکو ته بعد اتو نه تر لسو ساعت پورې بجلی بحال کړي. د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې دوی د ځای ولسو د وابډا محکمې ترمنځ یوې ناستې تابع کړي او ډېر زر به د یوې جرګې له لارې د ستونزه هواره کړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث.
په دې خبرونه کې به واورئ چې د بیان ازادي څومره ارزښت لري او خلک ترې څنګه ګټه اخیستلی شي.
په مشال آنلاین خبرونه کې به مو پر انټرنیټ له روانو تودو بحثونو هم خبرو.
دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په 3:30 او د هرې جمعې په ورځ په 2:30 بجو له مشال رادیو واورئ.
تاسو مشال ریډیو اوري. د بلوچستان حکومت له خبريالانو سره د مرستې لپاره جوړ فند ته د 10 کروڑ روپۍ ورکولو اعلان کړی دی، خو د ټیټي تنخواه اخستونکو خبريالان وایي داني زیاته ده او حکومت چې په دې فند کې د مرستو لپاره څومره پیسې او د ترلاسه کولو کم معیار ټاکلې هغه مناسب نه دی. د پاکستان فیډرل یونین اف جرنالیست مشر شهزاده ذوالفقار مشال ویډیو ته وویل چې دا فند یو ګټور ګام دی، خو باید دا فند نور هم زیات کړل شي. بلخوا د بلوچستان حکومت هم منی چې په دې فند کې اعلان شوی مرستې کم دي، خو د دوی په وینا دوی پوره هڅه کوي چې د صوبې د خبریالانو هر ممکنه مرسته وکړي. زمونږ همکار بوریوال کاکړ په دې اړه رپورټ لري.
د دې سازمان مشر خبریال شاهزاده ذوالفقار مشال راډیو ته ویل چې د خبریالانو د خیر شګړې لپاره د جرنالیست ویلفیر فند په نامه اداره دوی په خوا جوړ کړی و. دوی ویل چې دوی دل لري چې د صوبې حکومت به په راتلونکي کې نورې پیسې هم په دې فند کې واچوي.
دا ویلفیر سکیم چې دی دا بلوچستان یونین اف جرنالیست چې دی دغه شروع کړی و، د مخه دا کوټه یونین اف جرنالیست لپاره و، بیا بلوچستان دی او دایره موږ وسی کړله چې دا ګرد بلوچستان پورې دغه و. د اول 3 کروڑ او په هغه موږ فکسوله سیډ منی، بیا نواب ثناءالله زهري چې دی 20 کروڑ راکړله، نو 40 کروڑ چې رالی دا بیا 23 کروڑ جوړ شوله، بیا جام کمال صاحب چې دی 10 کروڑ راکړله.
نوموړي وویل چې په دې فنډ کې که مجموعي رقم 1 ارب ته ورسیږي، نو دا د خبریالانو د خیر ښېګړې لپاره یو ډیر ښه سکیم دی.
دا ډیر ښه سکیم دی او موږ غواړو چې دا 3.5 کروڑ چې دی د سه بالا سي، هر کال هر دویم کال دریم کال پات 5 کروڑ 10 کروڑ په دې کې اچول اوسي، او دا باید چې دی 1 ارب ته ورسیږي، نو د جرنالستان یو ویلفیر دپاره یو شکار کېدی سي.
شهزاده ذوالفقار وویل چې له دې 3.5 کروڑ به د کال شاوخوا 5 کروڑ آمدن راځي، او دا به د ټاکل سوي طریقې کار له مخې پر مجبورو خبریالانو ویشل کیږي. د بلوچستان حکومت چې د فند په اړه کوم اشتیار ورکړی دی، د هغه له مخې به د مړه خبریال کورنۍ ته د ډیر مجبورۍ په صورت کې 2 لک روپۍ او د مستقلې مازوري په صورت کې به خبریال ته 1.5 لک روپۍ ورکول کیږي. دا دواړه مرستې به یوازې یو ځل وي. د دې ترڅنګ به د کینسر، پښتورګو علاج، د زړه ناروغۍ، برین امریج او فالج په صورت کې خبریال ته 3 لک روپۍ ورکول کیږي. په یو پېښه کې شدید زخمي شوی خبریال ته به هغه وخت 50,000 روپۍ ورکول کیږي چې په روغتون کې داخل کړل سي. اشتیار زیاتوي چې د نوکری بایللو په صورت کې به خبریال ته تر 2 میاشتو هر میاشت 40,000 روپۍ ورکول کیږي. خو د ټیټي تنخواه اخیستونکو خبریالان وایي حکومت چې د جرنالیست ویلفیر فند په نامه د سکیم لمخې د مرستو لپاره څومره پیسې او د دې پیسو ترلاسه کولو کوم معیار ټاکلی دی، هغه مناسب نه دی. د دوی په وینا په ملکی د اوسنۍ ګرانۍ په مقابل کې د مرستې د نه برابر دی. یو ځایي خبریال محیب الله مشال راډیو ته ویل چې د ده په څیر خبریالان په خپلو تنخواګانو گزاره نسی کولای. نوموړي د دې فنډ له لارې د اعلان شویو مرستو کافي نه ګڼلو لپاره دا دلیل وړاندې کړ.
کچیر یو جرنالیست چې دی هغه په یو پیښه کې چې دی زخمی سي، خدای نه خسته دی، یو جرنالیست د پښې یا لاس دغه د منځ ولاړ سي یا استر کې تر منځ ولاړ سي، نو دی خو بس ناړي ولې د روزګار چې د ژوند چې دی هغه خو بیا هغه اداره چې دغه دی چیرې دی ساتلی سي. اوس موږ کوم کار چې دغه دلته هغه دا کار دی چې مثال ستا به بدن ټول صحیح سلامت وي، که د لاسونه وي، که د پښې وي، که د سترګې وي، روغ به یې. هغه بنیاد باندې چې په اداره کې دی هغه ته کار کولی سي.
خبریال سید علی شاه وای په بلوچستان کې خبریالان په ډیرو کمو تنخواګانو د ژوند له خطر سره مخامخ دي. دوی ویل د صوبې زیاتره خبریالان داسې دي چې په میاشتنی تنخواګانو یوازې د کور د خوراک څښاک گزاره نسی کولای. نوموړي ویل چې کله په صوبه کې د ولسی انتظامی یا امنیتی ادارو یو کس ووژل سي، نو د هغه لپاره 40,000 روپۍ وي، خو د ده په وینا د خبریال مرګ ته مناسبه توجه نه ده سوې.
د خبریال مرګ خو زما په فکر سره دا د رښتیا او مرګ دی، دا د جمهوریت مرګ دی، او دا چې دی زما په خیال سره په ټولنه کې د ازادي اظهار مرګ دی. نو خبریال چونکې د زده لپاره خو تر دې حده کار کوي چې یو تنخواه اخلي، لیکن خبریال خو اصل ذمہواری د ټولنې لپاره ده چې په ټولنه کې شعور راولي. نو دا ډېره د افسوس خبره ده چې ګورنمنټ اف بلوچستان دومره کم اماونټ چې دی دومره کم رقم یې د دې لپاره شي.
د بلوچستان حکومت هم مني چې په دې فند کې اعلان شوی مرستې کمی دي، خو د دوی په وینا دوی پوره هڅه کوي چې د صوبې د خبریالانو هر ممکنه مرسته وکړي. د صوبایي حکومت ویاند لیاقت شهوانی مشال راډیو ته ویل دا پیسې په یو بیړني حالت کې ډیر مرسته ورسره کولای شي.
خبر چې د سیټ منی هم کم و، هر څه پکیجز هغه ډیر کم و، اوس خو ډیر زیات موږ پکیجز ور بڑا وکړو. زه دا خبره منم چې د ډیر
زیات پیسې نه دی، لیکن په دا پیسو کې ان کیس اف ایمرجنسی ډېر غټ کومک ور ملاوېدلی سي. دوی بتا دی چې هیلت لپاره لس لس لکه روپی پوری هر سړی په بلوچستان کې هر کس ته موږ هیلت انشورنس کارډ جلا ورکو، نو پاکي صافیان پرته دوی هم پکې رالی.
د شهزاده ذوالفقار په وینا په بلوچستان کې شاوخوا 2500 خبریالان او د رسنیو کارکوونکي دي، کوم چې په اوسط ډول له 15000 څخه تر 15000 میاشتنی تنخواه اخلي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
تاسو مشال ریډیو اوري، زو د دې خبري غړي د اخري ريپورت طرف ته. د افغانستان د پښتو ژبې نومیالی سندرغاړی ایوب استاد د جولای پر 28مه د 95 کالو په عمر د ورپېخې ناروغۍ له امله په ننګرهار کې په حق رسیدلې. ایوب استاد د تیرو لسو کلونو راهسې ناروغ و. نوموړي د خپل ژوند په اوږدو کې څه باندې نیمه پیړۍ د پښتو موسیقۍ ته سپارلې و، او یو شمیر تلپاتې سندرې د افغانستان ملي راډیو او ټلویزیون ته ویلي وې. په دې اړه نور تفصیل له ننګرهاره د باز محمد عابد په ریپورت کې اورو چې د ایوب استاد په یوې سندرې پیلېږي.
ایوب استاد د تیرو لسو کلونو راهیسې د ناروغۍ په بستر پروت و. نوموړي د خپل ژوند په اوږدو کې څه باندې نیمه پیړۍ د پښتو موسیقۍ غنا ته وقف کړی و، او یو شمیر تلپاتې سندرې یې د افغانستان ملي راډیو ټلویزیون ته ویلې وي. په ننګرهار کې د هنرمندانو ټولنې مشر کمین ګل استاد وایي ایوب استاد په پښتو موسیقۍ کې د یو ځانګړي سبک خاوند سندرغاړی و چې په مړینه یې پښتو موسیقي یتیمه شوه. نوموړی وایي
موسیقی دے بارا دیر او غٹا جائے ہے زمونگا دے نگرار پسد ہو، دے افغانستان پسد ہو، دے طول پختنو پسد ہو، او دا آغا آغا کمی ہو جناس دے باس دے مون سر او نواب خان سر او آجی سر چمان سر او دے مشران سر درگو دے دے دخلی نمونگا دے سی او خبر نا دے خبری دلے چاگا مونگ دے دے سی بد پریخی
ونی مینی کرمشنا دے بیابان سارا پریدی چگر زمین ونی پغرنو.
د پښتو موسیقۍ یو بل وتلې سندرغاړی نواب استاد وایي ایوب استاد داسې هنجره لرله چې نه په هند او نه یې په سند کې ساری لیدل کېږي. د ده په خبره د هغه په هنجره کې د هوا مرغان ناست و.
ایوب استاد خو یو ستوری و، د دې مری کې کوترې ناستې وې. کوترې دا مری نه په استاد سرنګ کې و او نه په محمد رفیع کې و. دا مری بالکل بنی آدم ذاتو کې نه و، دا خاپیری ذاتو مری و.
لیکوال او د کابل پوهنتون استاد لال پاچا زمون چې له استاد ایوب سره یې لډیرو کلونو ملګرتیا جوړه وه، مشال راډیو سره خپل تاثرات صدارنګ شریک کړل.
ایوب لکلی را شروع کړه او تر خارون را ورسید، او بیا یې پښتو موسیقي او پښتو ادب په خپل رنگین غږ داسې وځلاوه چې ده په دې برخه کې یو ځانګړی سبک خپل کړ، او هم یې د پښتو موسیقۍ په تالونو کې نوی ځای او نوی کور جوړ کړ. په بیلابیلو سیمو کې او په راډیو کې دغه نوی سبک دود کړ، او پښتو موسیقي یې د هندي راګونو تر کوره پورې ورسوله.
ناستم د غم د غره د پاسا، د تصور په ټال زنګي غم د خپل ځان سارا پر دې چې ګرځم نی باندې پغرو.
د افغانستان د اطلاع او فرهنګ وزارت ویان محمد صابر ممن مشال راډیو سره په خبرو کې د استاد ایوب مړینه د پښتو موسیقۍ په ډګر کې یو ستره او نه جبرانیدونکې ضایع ګڼي او وایي
اطلاعات او فرهنګ وزارت ملي راډیو تلویزیون او مجموعه کې د افغانستان حکومت د ارواښاد استاد ایوب په ژوندانه باندې د هغه هم معنوي یاد کړی دی، او هم یې په مالي ډول باندې د هغه لاسنیوی کړی دی.
استاد ایوب په 1906 زیږدیس کال د ننګرهار ولایت سرورود ولسوالۍ کې پیدا شوی و او د 2021 زیږدیس کال د جولای په 28 نیټه د 95 کلونو په عمر ومړ او د سرورود ولسوالۍ اړوند نغرک سیمه کې په خپل پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شو.
شو خوشحال پسارا زمینی شور می لگی دل آسمان سرا پرید چگر زمبی بنے پگنو زمینی شور می لگی دل آسمان سرا پرید چگر زمبی بنے پگنو